امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې رپورټونه لرو او دا رپورت هم اوریدلی سي چې د جرمونو له نړیوالې محکمې سره افغانانو شاوخوا 800 شکایتونه ثبت کړي دي. خو اوس به د دې سات خبرونه سید بختیار شاه تاسو وایي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې په ملک کې ځنې کړي د جګړې ورته لمن وهي او هڅه کوي چې د سولې جریان اخلال کاندي. پاکستان او روسیا په سیمه کې د اسلامي دولت یا د داعش تر ډلې په ضد د مبارزې لپاره یو ګډ نظامی کمیسیون جوړی او د منځنی ختیځ لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي خبرداري ورکړي چې که د اسرایلو او د فلسطینیانو ترمنځ ډیر زر د سولې د ټینګولو فرصتونه پیدا نشي نو هلته به مذهبي افراطیت خلکو ته ډیرې ستونزې پیدا کړي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالی شورا ویلی دی چې په ملک کې ځنې کړي د جګړې ورته لمن وهي او هڅه کوي چې د سولې جریان اخلال کاندي. د افغانستان د سولې عالی شورا پرون د سه شنبې په ورځ د 34 ولایتونو د قومي مشرانو، جهادي قومندانانو او د ولایتي شورا د غړو په ګډون دریمه مشورتي غونډه جوړه کړې وه. د دغې شورا مشر محمد کریم خلیلي غونډې ته وویل افغانان د جګړې د ختمولو لپاره په یو نظر دي او دا ډول مشورتي جرګې د سولې پر راوستلو کې مهم رول لري. پاکستان او روسیا په سیمه کې د اسلامي دولت یا د داعش د ډلې په ضد د مبارزې لپاره ګډ نظامی کمیسیون جوړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلی دی چې د ټروریزم سره د پاکستان د مبارزې د قوي کولو لپاره مسکو خپل چمتووالی ښودلی دی. سرګی لاروف ویلی دی چې د داعش سره مبارزه د ټولې سیمې په ګټه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف هم په مسکو کې خبرلان ته وویل چې د ټروریزم سره مبارزه د روسیې او پاکستان په همکارۍ کې لومړنی ځای لري. ښاغلي خواجه آصف همدارنګه ویلي دي چې د دواړو هیوادونو د خاصو عملیاتو ځواکونه ګډ تمرینات چې په 2016 کال کې پیل کړي وو سکل به هم وشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه ویلي دي چې روسیه اندېښنه لري چې د ناټو په مشرۍ ځواکونه په افغانستان کې د داعش خطر جدي نه ګڼي. د منځنی ختیځ دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولای مالدینوف خبرداری ورکړی چې کچرې د اسرایلو او د فلسطینیانو ترمنځ ډیر زر د سولې ټینګولو فرصتونه پیدا نشي نو هلته به مذهبي افراطیت چې همدا اوس په سیمه کې شته دی بې حده زیات مشکلات پیدا کړي. ښاغلي مالدینوف پرون د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غړو ته ویلي دي چې هلته په سیمه کې د سولې دښمنان داسې فکر کوي چې سیاسي وضعه د دوی په ګټه روانه ده. هغه ویلي دي چې که چېرې هلته مذهبي تشدد شروع شي اسرایلو او فلسطینیانو ته به په کې د ټول نه زیات تاوان ورسیږي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. پرون د سوریې حکومتي قواوې د کردانو د افرین د سیمې په لوري روانې وي. هلته دا ډیر وخت کیږي چې ترکی قواوو د کوردي ملیشو په ضد نظامی عملیات پیل کړي دي. د ترکیې دولتي خبري اژانس انادولو ویلي دي چې د سوریې دغه قواوې هغه وخت بیرته په شا شوې چې د ترکیې توپچی قواوو په هغوی د خبرداري ډزې وکړې. په سوریې کې کوردي ملیشو او په سوریې کې د بشر د حقوقو د څارنې یوې ډلې د یوې ډلې مؤسس عبدالرحمن دا خبر تایید کړی دی چې د سوریې حکومتي قواوو د کردانو دغې سیمې ته د خبرداري ډرزونه مخکې په داخلې دو شروع کړی وه. د امریکا د عدلیې د وزارت خاص مفتش رابرټ مولر چې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاس وهنو په باب تحقیقات کوي په یوه مدافع وکیل چې دفتر یې په لندن کې دی تور لګولی دی چې تحقیق کوونکو ته یې دروغ ویلي دي. رابرټ مولر وایي چې مدافع وکیل الکس وانډرز وان د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي ټیم د غړي او سلاکار ریک ګیټس سره د خپلو اړیکو په باب سم معلومات نه دي ورکړي. د مولر دفتر وایي چې دغه مدافع وکیل ورته ویلي دي چې هغه د ریک ګیټس سره د روسي دل لپاره په 2014 کال کې د اګست په میاشت کې لیدلی وو.
خبرونه مو د امریکا جغ اشنا رادیو سو اوریدل. جمهور رئیس اشرف غنی د افغانستان د غشونو او طب د ډاکټرانو د شورا غونډې ته په وینا کې د زده کړو په معیاري کولو ټینګار وکړ او وی ویل چې خلک د روغتیایي خدمتونو په ځانګړي ډول د خصوصي سکتور روغتیایي خدمتونو معیاري کول غواړي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شیرواری د کابل رپورټ لري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د سه شنبې په ورځ پارک کې د غاښونو او طب ډاکټرانو د نوملیکنې د الکترونیکي سیستم د پرانیستې مراسمو کې چې د افغانستان طبي شورا لخوا یې بندوبست شوی او په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو په ځانګړي ډول د خصوصي روغتیایي خدمتونو په معیاري کولو باندې ټینګار وکړ او وویل چې هر کال افغانان په میلیونونو ډالره په طبي توریزم باندې په مصرف رسوي چې یو لوی علت یې دننه په هیواد کې د روغتیایي خدمتونو د معیاري کولو په برخه کې ستونزې دي.
نقطه اول متوجه مشترکاً جناب خواجه عمری وزیر صاحب خواجه عمری
په دې برخه کې لومړی ټکی په ګډه د لوړو زده کړو وزیر خواجه عمری ډاکټر فیروز او ډاکټر اوریاخیل ته متوجه دی چې د طب د زده کړو معیاري کېدل دي. په ځانګړ ډول په دې برخه کې د خصوصي سکتور لخوا د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول دي. جناب ډاکټر صاحب خواجه عمری او جناب ډاکټر صاحب فیروز، روغتیایي خدمتونه باید معیاري شي. څنګه موږ ادا کولی شو چې د 250,000 ډالرو او یا د 1500,000 ډالرو په پانګونه موږ روغتیایي معیاري خدمتونه وړاندې کولی شو؟ دا خوب دی او محال دی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی دی غونې ته په وینا کې د افغانستان د طبي ملي شورا جوړېدل په دغه هیواد کې د روغتیایي خدمتونو د معیاري کولو په برخه کې د یو مهم اقدام په توګه یاد کړ. ویل چې دا شورا به د افغانستان د عامې روغتیا د سکتور په معیاري کولو او ډاکټرانو او نورو روغتیایي کارکوونکو د زده کړو د کچې د ارزولو په برخه کې لوی رول ترسره کړي.
ستاندرد په سلیقه نسی راتله، یو بنسټ باید وجود ولري او هغه اتحادیه عالي شورا ده. د روغتیا عالي شورا یو بنسټ ده او زه غواړم له همدې جینه ووایم چې د ټول د یووالي د حکومت او د ولسمشر د افغانستان او ټول دولت د افغانستان هدف دا ده چې تاسو پلوي.
جمهور رئیس غنی په خپله دغه وینا کې وویل چې د روغتیا مسله د افغانستان یوه ډېره لویه سیاسي مسله ده. ښاغلي غنی د بدخشان ولایت د راغستان په ولسوالۍ کې په ډېر شمېر د میندو او ماشومانو د مړینې یادونه وکړه. وویل چې دا ملي شرم دی او باید دا شمېرنې بدلون عمومي. دې غونډې ته د افغانستان د غاښونو او طب د ډاکټرانو د شورا رئیس ډاکټر نسرین اوریاخیل وویل چې دا شورا به په کابل او په ټول افغانستان کې افغان ډاکټران ثبت او راجستر کړي چې ورسره به د افغان ډاکټرانو شمېر او د هغوی د زده کړو کچه هم څرګند شي.
پس له دې غونډې څخه به عملاً په ټول افغانستان کې د یو مین مهالویش په اساس د ټول هیواد ډاکټر صاحبان د وړ او اعتبار لرونکي سند څخه وروسته په طبي شورا کې ثبت او راجستر شي. صدا به یو ډېر ستر ګام د ناروغانو د مسؤلیت لپاره وي او دا لړۍ به په یو نیم کال کې بشپړه سي. او پس له دې به هر ډاکټر صاحب چې د طبي لوړو زده کړو څخه فارغیږي هغوی به په طبي شورا کې ثبت او راجستر کیږي. صدا به د افغانستان د آینده طبي کادرونو د پلان لپاره یوه رڼا او مؤثره لار وي.
په افغانستان کې د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو د شمیر په اړه تر اوسه دقیق معلومات نشته. په تیرو درې لسیزو کې په افغانستان کې دننه او بهر په سلګونو افغان ډاکټران د دولتي او خصوصي پوهنتونونو څخه فارغ شوي دي چې اوس زیات شمېر یې د حکومت تر څنګ د غیر حکومتي ادارو او همداشان په خصوصي سکتور کې په فعالیت بوخت دي. د افغانستان د غاښونو او طب د ډاکټرانو شورا چارواکي وایي چې د دغه شورا د پلټنو په پایله کې چې نږدې یو نیم کال وخت به ونیسي د ډاکټرانو او د ټولو روغتیایي کارکوونکو شمېر به څرګند شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د انتقالي عدالت د همغږۍ په نوم یو ډله وایي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا د جنګي جنایتونو څیړل به د مجرمونو معافیت ختم کړي. د دغې ډلې مسؤلینو نن په کابل کې وویل چې د جرمونو له نړیوالې محکمې سره افغانانو شاوخوا 800 شکایتونه ثبت کړي دي. نور جزئیات زموږ د خبریال رحیم ګل څاروان په رپورټ کې.
وروسته له هغه چې د جرمونو نړیوالې محکمې په افغانستان کې له 2003 کال راهیسې د شویو جنګي جرمونو د څیړنې په تړاو ویل، دغې محکمې سره د افغان قربانیانو کورنیو 1,004 نوي د شکایتونو فرمې ثبت کړي او د جنګي جرمونو د عاملینو محکمه او عدالت ته رسېدلي غوښتي. د انتقالي عدالت د همغږۍ په نوم یوه ډله چې په افغانستان کې انتقالي عدالت ته کار کوي وایي، دا نږدې 800 شکایتونه د 1.1 میلیونه قربانیانو په استازیتوب شوي دي. د دې ګروپ یو غړي احمد شاه ستانگزی خبریالان ته ویل په افغانستان کې د جنگي جرمونو د سیړنې په موخه د جرمونو د نړیوالې محکمې مداخله به دلته نوره د جنگي مجرمینو لپاره شته مافیات لمنځه یوسي.
بیبلی محکمه افغانستان ته راشي او د افغانستان حکومت سره یو تفاهم نامه ولري تر څو غوښه کړي د امنیت تکمیل شي او راشي دی د خپل سیړنې پر دې تطبیق قضیو په ارتباط پایل کې. البته دا درخواستونه راول شوي دي تر اوسه په دې باید دقیق سیړنه وشي. دا مرحله لا پاتې ده.
د 2018 کال د نومبر په میاشت کې د جرمونو د نړیوالې محکمې وی څارنوالي د محکمې له قاضي وغوښتل چې د 2003 کال د مې د میاشتې راورسته د افغانستان په جګړه کې د شوو جنگي جرمونو د سیړنې اجازه ورکړي. که څه هم د انتقالي عدالت غوښتونکي د دې محکمې د دریستای خو غوښتنه کوي چې له 2003 کال پخوا شوي جنگي جرمونو ته د هم رسیدګي وشي.
د عدالت بحث په افغانستان کې متاسفانه هیر شوی بحث دی، نه یوازې په سیاسي کچا د دولت لخوا بلکې د نړیوالو مرستندویانو هم هیر شوی دی.
غازی او له هغو کسانو دی چې خپل پلاری د جګړو په کرونه کې لاس ورکړی او عدالت ته رسیدلې هیله ده.
تقریبا 5-6 کاله مخکې تقریبا زبه 2 کلن 3 کلن او کمونستان راغله او زمونږ پلاری ځان سره بوتله. نو هغه تاریخ نه تر دې تاریخه پورې مونږ ته دا پته ونه لګېده او نه مونږ ته معلومه شه چې دی څه شو، مړ یا ژوندی دی.
عدالت غوښتنې ته د غږ په داسې حال کې پورته کیږي چې د ملکي تلفاتو په اړه د یونما وروستی راپور چې تېره پنجشنبه خپور شو یو وار بیا ټکان ورکوونکی و. یونما ویلي چې په 2018 کال کې له 100,000 زیاته ملکي مرګ ژوبله د جګړې د ښکېلو خواوونه رامنځته شوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ملګرو ملتونو د مرستو د رسولو ادارو تیاری نیولی چې د بنگلادیش د کاکس په بازار کې په سلګونو زره روهینګیایي مهاجر د تباه کوونکي راتلونکي مونسون څخه وژغوري. لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورټ لري.
دا د وخت په خلاف مسابقه ده. د بنگلادیش د دوه طوفانونو لومړی موسم بله میاشت پیل کیږي، تقریبا درې میاشتې وروسته ورنه باراني موسم پیل کیږي چې ورسره سیلابونه او ناروغي ملګري وي. د روهینګا تقریبا د 6,800 مهاجر لپاره دغه ټول بد خبرونه دي چې د اګست د میاشتې نه را په دېخوا په میانمار کې له تاوتریخوال نه د بنگلادیش د کاکس بازار ته مهاجر شوي دي. دوی د څه باندې 200,000 نورو سره چې په لومړیو جوپو کې رسیدلي دي په حساسو او ناولو کمپونو کې اوسیږي. د ملګرو ملتونو نطاق اندریج ماهیجیچ وایي هغه کورنۍ چې د سیلابونو او د ځمکې د ښویېدو د خطر سره مخامخ دي تشویق کیږي چې نورو سیمو ته وکوچیږي. دی وایي ځکه چې سیمه محدوده ده دا ولایت حق به هغه چا ته ورکړی شي چې ډیر په خطر کې وي. ماهی جچ خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Today we are actually beginning to relocate the first 50 families living in one of the flood prone areas to a new and safer part of the site. They will be among 381 households who have been identified and who will be relocated.
موږ واقعاً د لومړي ځل لپاره د هغو 50 کورنیو چې هغو سیمو کې اوسیږي چې د سیلابونو د خطر سره مخامخ دي ځایونه بدلوو. د مرکز نوی او محفوظ سیمې ته انتقالوو. دوی به په هغو 301 کورنیو کې وي چې په ګوته شوي دي او په راتلونکې هفته کې به یې ځایونه بدل شي. د مهاجرت لپاره بین المللي سازمان به د نورو کورنیو ځایونه بدل کړي. برسیره پر دې چې د دوی کورونه اوبو وړي دي دی وایي بله ستره ویره د هغو ناروغیو خطرونه دي چې له اوبو نه پیدا کیږي. احتمال لري چې د منسون سخت بارانونه او سیلابونه اسهال تور زړی او همدغه راز د ملاریا او ډینګو په شان ناروغۍ پیدا کوي. د بنگلادیش حکومت د روغتیا نړیوال سازمان او انډیوالانو ته اجازه ورکړې ده چې د موسمونو لپاره په تیاری نیولو کې د روهنګیا په کمپونو کې روغتیایي خدمتونو ته پراختیا ورکړي. ډبلیو ایچ او وایي د څه باندې 100 انډیوالانو او د 270 روغتیایي مرکزونو سره همکاري کوي چې په ټولو کمپونو او پناه ځایونو کې فعالیت کوي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې د وسلو د احتمالي اخیستونکو سابقه په دقت وڅېړي. دا بیان په داسې حال کې خپور شوی چې د فلوریدا ایالت په یوه لیسه کې له ډزو وروسته چې 19 کسان پکې ووژل سول، د وسلو له امله د تاوتریخوالي د حل په اړه پر واشنګټن فشارونه مخ په زیاتېدو دي. په دې باره کې د رپورت تفصیل واوري.
د سپینې ماڼۍ مخته په سمبولیک ډول خلک په مځکه پراته دي. دا د متعلمینو په مشرۍ د هیواد په کچه یو غورځنګ دی چې د حکومت څخه د وسلو د کنټرول غوښتنه کوي. دا مظاهره په داسې حال کې کیږي چې په فلوریدا کې د تیرې اونۍ د ډزو د پیښې د مړو ښخول دوام لري.
هغه 14 کلنه وه او د مرګ لایق نه وه. دغه تنکي ځوانان یو هم د مرګ لایق نه وو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ښکاره ډول د وسلو د درلودو ملاتړ کوي، خو د فلوریدا په یوې لیسې کې د برید نه وروسته د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي چې ولسمشر د داسې یو دوه ګوندي پلان ملاتړ کوي چې د وسلو د پیرودونکو د سابقې د څېړنو پروسه سخته شي. خو د ای آر 15 ډوله وسلې په اخیستو باندې بندیز لګول چې د فلوریدا برید کوونکي په قانوني ډول اخیستې وه په دې کې شامل نه دي.
For the parents to continue to monitor.
میندې او پلرونه باید هر ورځ خپل ماشومان وڅاري چې د چا سره خبرې کوي او په ټولنیزو رسنیو باندې څه ډول فعالیت کوي.
کله ناکله د خبرداري نښې نښانې لیدل کیږي.
What we've seen in school shootings.
دا فلوریدا د لیسې په پیخه کې منګه ولیدل چې مشکوک بریدګر د خونځي اخراج شوو. هر چاته به دا ځوان عجیب ښکارېدو او ویریدل به. دا ډول رویه د ډیرو نورو شیانو لکه خپګان سبب کیږي.
او په ځینې نورو قضیو کې بیا تاوتریخوالی او وسلو ته لاسرسی د هغو ګیمونو له امله رامنځته کیږي چې تاوتریخوالی پکې ښودل کیږي.
When you look at different countries around the world,
په نړۍ کې نور هیوادونه د درنو وسلو چې په پوزي بریدونو کې کارول کیږي تولید نه لري، چې په دې ډول پیښو کې د ډیرو خلکو د وژلو سبب کیږي.
د شمیرو لمخې په امریکا کې هر کال له وسلو سره په تړلو پیښو کې شاوخوا 10,000 کسان وژل کیږي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
تر نو اوریدونکو، د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي د خوشحالۍ په دود ډزې د خپل سریو نشه ګڼي. وایي حکومت باید د داشان کسانو په وړاندې جدي اقدامات وکړي. دا غوښتنې د تیرې شپې تر ډزو وروسته کیږي، کوم چې په کابل کې د زیمبابوې په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د بریا له امله د خوشحالۍ په دود وسوې. په دې اړه تفصیل د ازادۍ رادیو د خبریالې ناجیې صافۍ په رپورټ کې واوري چې د تیرې شپې د ډزو په ژغونو پیلېږي.
د سپکو او درنو وسلو د ډزې په 40 او 50 اوریزو لوبو کې د زیمبابوې په وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د بریا له امله د خوشحالۍ په دود تیره شپه په کابل کې وشوې. د کابل اوسیدونکي د خوښیو او بریاو په داشان منځنه انتقاد کوي. دوی وایي لوبې د سولې پیغام راوړونکي دي او باید د ټوپک په ډزو ونن منځل شي. دوی پر حکومت غږ کوي چې د داشان کړنو مخه ونیسي، ځکه پر ټولنه د ناامنۍ شرایط حاکم دي او داشان ډزې خلک اندېښمن کوي.
پیاو نور والا یار محمد، خوشحالي د ټول افغانستان لپاره ده. باید دا خلک یاد شي ورنال مانځي سي ډازي کې دلته مشکل جوړي سي، خلک تشویش پیدا کوي سي. ولا دا سرنګ خبر د سو شول
نزیف الله، دا خ کار نه ده. اوس دغه ماحول دغه جګړه زنه دي کول بګاره.
مسا خان نور دا جو پکار نه دی، خوشحالي دی وکی خو دا جو پکار نه دی.
دوی وایي کله چې د خوشحالي دا د کېدلې دوی ګمان وکړ چې ګوندی په کابل کې کومه وسله والا حمله شوي. د دې ترڅنګ یو شمیر کابل میشتو په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر کې هم په دې اړه تبصرې لیکلي چې په خار کې ډزې په خپل سرو او دغه شان د ناقانونه وسلو پر شتون هم دلالت کوي چې باید حکومت یې مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره له خلکو غوښتي وو چې خپل خوخی د ډزو په کولو سره سرګند نه کړي. چارواکي وایي د دې هوایي ډزو له امله چاته مرګ ژوبل نه دا وختي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان بصیر مجاهد د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې په کابل کې د دوشنبه د شپې د هوایي ډزو په توری یو لس کسان نیول دي.
ما تا فعلا 11 نفر در پیوند به
مونږ د دغه ډزو په تړاو یو لس تن نیول دي.
په دوی کې یو شمیر مسؤل کسان هم شامل دي چې د وسلو جواز یې درلوده. هغه کسان چې غیر قانوني وسلې لري هغوی به هم ډېر ژر معلوم شي.
ښاغلی مجاهد وایي له دغو کسانو سره به قانوني چلند وشي چې د کابل ښار د تېرې شپې په ډزو خلکو ته ویره خپره کړه. د نوموړي په خبره ټولو امنیتي حوزو ته سپارښتنه شوې چې د خوښیو پر مهال د ډزو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي، خو له دې ټولو سره سره بیا هم لیدل کېږي چې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د لوبو د بریا، نوي کال د اخترونو په شپو او آن د ودونو په خوشحالیو کې هوایي ډزې کېږي چې ویره خپروي او له امله یې په تېره کې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. ملګری ملتونه وایي چې پاکستان د نوو زیږیدلو ماشومانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی. نور تفصیل د ژنیف څخه د امریکا ژغ د خبریالي لیزا شلاین په رپورټ کې واوري.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف په یو راپور کې چې نن خبر کړی دی، ویلي دی چې په پاکستان کې په هر زرو ماشومانو کې چې نوې پیدا کیږي شپږ څلوېښتې د زیږیدو پر وخت مړ کیږي. د یونیسف په راپور کې همدارنګه ویل شوی دی چې د پاکستان وروسته دویم هیواد د مرکزی افریقا جمهوریت او دریم هیواد بیا افغانستان دی چې زیات شمیر ماشومان پکې د زیږیدلو پر وخت مړ کیږي. په راپور کې ویل شوی چې اتیا په سلو کې ماشومان د دریو دلایلو په خاطر د زیږون په وخت مړ کیږي. یو دا چې د ټاکلي وخت نه مخکې پیدا کیږي، دویمې د زیږون په وخت د اکسیجن په شان لازم وسایل نه وي موجود چې د مور او ماشوم دواړو لپاره اختلاط یا پیچلتیا پیدا کوي، او درېمې بیا په نوې زیږیدلو ماشومانو کې د میکروب او یا سینه بغل په شان د ناروغیو موجودیت دی. د یونیسف یو چارواکي میک فرنچ امریکا غاک ته وویل چې په اوسط ډول د نړۍ په بېوزله هیوادونو کې په هر زرو ماشومانو کې وویشت، او په بډای هیوادونو کې په هر زرو ماشومانو کې یوازې درې د زیږون په وخت د مړ کېدو د خطر سره مخ دي. میرمن میګ وایي چې په بېوزله هیوادونو کې په دومره زیات شمیر د ماشومانو مړ کېدل د هغوی لپاره بد خبر دی.
There are 2.6 million babies who die every year in their first month of life, and that is equivalent to 7,000 babies every day.
هر کال تقریبا 2.8 میلیونه ماشومان د پیدا کېدو نه وروسته د ژوند په لمړنۍ میاشت کې مړ کیږي. دا په دې معنی چې په اوسط ډول هر ورځ 1000 ماشومان مړ کیږي. دا ډیره د خوشنۍ خبره ده، ځکه چې د دغو مړینو مخه نیول کېدای شي. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوی چې د دې ټولو حالاتو چې د ماشومانو د مړینې سبب کیږي مخه نیول کېدلی شي. د ملګرو ملتونو د غیدارې ویلي دي کچیرته په زیږنتونونو کې لازمه پانګه واچول شي او ضروری وسایل پکې موجود وي، هر کال د 3 میلیونه نه د زیاتو ماشومانو د مړینې مخه نیول کیږي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف پر روانې میاشت کې د هر ماشوم باید ژوندۍ وي په نامه په ټول نړۍ کې یو کمپاین پیل کړ چې هدف یې د نوې زیږیدلو ماشومانو د مرګ مخه نیول دي. د همدې کمپاین مشرې میرمن میک فرنچ امریکا غږ ته وویل چې د ماشومانو د مړینې د مخنیوي لپاره ډېرې ارزانه او ساده لارې چارې شته دي.
We know that one of the things that would help babies the most is to be born into a safe pair of hands. So a trained
که یو روزل شوی قابلیت ډاکټر یا نرس د ماشوم د زیږون په وخت موجود وي، د ماشوم د مړ کېدو مخنیول کیږي. نو د اسری روختون نمخ کې اول دا مهمه ده چې ماشوم د زیږیدلو چاره په خوندي لاسونو کې وي. په کار ده چې د روغتیایي چارو روزل شوی مامورین په ټولنو کې کار وکړي چې دا د ماشومانو د مړینې د مخنیوي لپاره لومړنی ګامونه دي. یونیسف د حکومتونو نه غوښتي دي چې د روغتیایي سیستم په بهتره کېدو کې پانګه واچوي. دا اداره وایي که په روغتیایي مرکزونو کې د نوې زیږیدلو ماشومانو او میندو لپاره پاکې اوبه، صابون او برېښنا موجوده وي، د مور او ماشوم دواړو ژوند ژغورل کیږي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د برتانی د خیریه موسسې اکسفام لوړتوه مامورینو پرون د سې شنبې په ورځ د پارلمان غړو ته وویل دغه موسسه د شپږویشتو ناوړه جنسي سلوک په باره کې تحقیقات کوي. دغه موسسې په هیتی کې زلزلې ځپلو ته د مرستو د رسولو چارې په غاړه اخیستې. د امریکا ژغ خبریال جیف کیستر په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
د اکسفام مشر مارګ ګولډرینګ د اجرایه مدیر ویني بیا نیما سره یو ځای د دوشنبه په ورځ په لندن کې د پارلمان د کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون کړی و. د پارلمان د غړو پښتنو ته یې ځوابونه وویل چې په 2011 کال کې په هیتی کې دوی له فاحشو نه کار اخیسته. تیر کال د کاریبیان دغه هیواد تباه کوونکې زلزلې ځپلی و او له دې نه وروسته په دغه هیواد کې دغه ناوړه پیښه شوې وه. د اکسفام موسسې د دوشنبې په ورځ د مرستو د رسولو د هغو کارکوونکو د سلوک په باره کې راپورټ خپور کړ چې هیتی ته استول شوي وو. له دغو کارکوونکو نه په 2 تنو تور ولګېده په هغه کور کې چې اکسفام ته میلاوه له فاحشو نه کار اخیسته او د دوی 3 تنو عینې شاهدانو ته په جسمي توګه ګواښونه وکړل. اجرایی مدیر بیا نیما کمیټې ته وویل په دغه راپورټ شرمیږي په داسې حال کې چې دی په خپل ټول ژوند کې د ښځو د حقوقو او هغو خلکو لپاره مبارزه کړې ده چې په فقر کې ژوند کوي. د اکسفام اجرایه مدیره ویني بیا نیما خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي دا د اکسفام د ارزښتونو سره د خپلو خلکو د متحد کېدو په باره کې ده. ځینې بدغوني کسان زموږ موسسې ته راغلل او د برتانیا د خلکو له باور نه ناوړه ګټه واخیستله. دوی زموږ د موسسې سره مرسته وکړه مګر موږ وکولای شو دوی برطرفه کړو. دا صحیح نه وه. موږ باید دغه کلتور بدل کړو او په کلتور باندې کار کول لګښت غواړي او موږ به په دې باره کې بودیجه تخصیص کړو. ګولډرینګ کمیټې ته وویل شپږ پیښې په ګوته شوي دي او دوی نور تشویقوي چې عینې کار وکړي. ده د پارلمان د غړو نه بخښنه وغوښتله او ویویل دغه موسسه به د مرستو د رسولو په خارجي سکتور کې د دغو سرغړونو په باره کې خپل ځانګړی تحقیقات پیل کړي. د دغو سرغړونو له کبله موسسې خپل څلور کارکوونکي برطرف کړل او هیتی کې مدیر رونالډ وان هومر میرین او دوه نورو سره یو استفا وکړل. د جنسي ناوړه سلوک تورونو د مرستو د رسولو سکتور پریشانه کړی. د برتانیا اروپایي اتحاد دې ته راوستل چې د اکسفام لپاره په بودیجه باندې له سره کره کتنه وکړي چې د نړۍ یوه له سترو خیریه موسسو نه ده. د هیتی جمهور رئیس هم د نورو خیریه موسسو نه د تحقیقاتو د کولو غوښتنه کړې.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د ترکیې حکومت له امریکا څخه غوښتي دي چې په سوریه کې دي کوردان نه مسلح کوي او د سوریې حکومت ته یې هم دا خبرداری ورکړ چې د کوردانو پر ضد د ترکیې په عملیاتو کې مداخله ونه کړي. ترکیه مقاماتو دا خبرې د دوشنبه په ورځ وکړې او وی ویل چې دمشق غواړي د سوریې شمالي ښار افرین ته یو شمیر حکومت پلوه جنگیالي ولیږي او هلته د ترکیه د عملیاتو پر ضد د کوردانو ملاتړ وکړي. د سوریې د جګړې د تازه حال به زموږ همکار سید سلیمان آشنا په رپورټ کې درکړي.
د ترکیه په پلوه سوری یاغیانو د سوریې او ترکیه په سرحد کې مورچلې جوړې کړې او په افرین کې په کوردی ملیشو ډزې کوي. د سوریې خبری رسنۍ یو د دوشنبه پرځ خبر ورکړ چې حکومت یې غواړي هغه حکومت پلوه کوردان مسلح کړي چې د ترکیې په ملاتړ ځواکونو پر ضد جنګیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر په اردن کې رسنۍ ته وویل ترکیې ځواکونه به د هر هغه چا په مقابل کې وجنګیږي چې د کوردانو د خلق ساتندویا یونټ او یا د کوردانو د بلې ترګرې ډلې د کوردستان د کارګرو ګوند د دفاع هڅه کوي.
که حکومت افرین ته په دې اراده نه نوځي چې د کوردانو کارګر او د کوردانو ساتندویا ډلې وځپي بیا خو ستونزه نشته.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ سه نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د تاریخ خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.